سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې دا ما خوستن نه به جدي زموږ غږ لاته دی رادیو نه اوري پام کوي د دې سات خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤل محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې. ویلي دي چې د بالا مرغه په یو کلی کې یو 15 کلن انجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. دغه انجلۍ پلار امرالدین چې د قرتو د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی دغه پیښې ازادي راډیو ته نن تایید کړه. ویلي دي چې د دې لور د واکسین د نه لاسرسي له امله په دغه ناروغۍ اخته شوې ده. تکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم پیل شي. پولیو فری افغانستان نن په خپل اکسپان کې دغه کمپاین د پیلودو خبر ورکړی دی او یوازې دومره ویلي دي چې دغه کمپاین په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. په اوکراین کې د جګړې د درې کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړی پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې. خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسودې کې د روسیې اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې ده. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنې او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړې د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوې او له قید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. دوه ورځې وروسته د فبروري په 23مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د پیلېدو درې کاله پوره کیږي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو اسیرانو د تبادله په ترڅ کې نن د حماس شپږ یرغمل خوشی شول او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړ. د په غزه کې د کواکه اوربند موافقه د لومړی پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. ته جنوري په 19مه په غزه کې د اوربند نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس 3 یرغمل خوشی کړی. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي څلور یې د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه د حملې په مهال یرغمل کې کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یو لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي دي. او همداراز د کرکټ له نړۍ نه هم تاسو ته خبر لرو. د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې لوبیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین یمنیمه بجه پیل شوله او تر دې دمه پورې استرالیا توپوهنه کوي چې د 500 ویکټو د پسوځیدو سره یې 295 منډې کړې دي او انګلستان لومړی توپهنه بیا هم بیټینګ کړی وو چې د استرالیا لپاره یې 325 ټارګټ ټاکلی وو. په نن هم افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. قدر مناوریدونکو دغه خبری ټولګه کې زه فرشته سحاک د وقاب پیکار په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې ام باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې ترڅنګ په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده.
دا یو دوه درې ورځې چې د دې باندې باسي خوله یې خوځېدل اس دغه سي شو درد وو جړلې نو کله دې و درې ورځې ورسته بیا د مرز ور پېشت
د دغه راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پری ټولګه تموبي هم خراغ لاستویم په بدخیس کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست په دی ولایت کې د ګوزانیا پولیو دی وی مثبت پیښه خبر ورکړی. د دې ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بدخیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی او 15 کلن انجلۍ په پولیو اخته شوې ده. د افغانستان کې د روان 2015 کال لمړنۍ تایید شوې د پولیو مثبت پیښه ده. په دې اړه د ابدیس پوګمې راپور ته وښی
د بادغیس روغتیایی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پولیو دغه مثبته پیښه د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. په بادغیس کې د طالبانو د عامه روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا بادغیس په ولایت کې چې د پولیو وروستۍ پیښه ثبت شوې د نسیمې په نوم 15 کلنه نجلۍ ده چې د بالامرغاب د یو کلي اوسیدونکې ده. ماشومه د مخ له برخې فلج شوې وه. د جنوري د میاشتې په 9 مو لومړی سیمپل ترې واخیست او په 10 یې دوهم سیمپل اخیستل شوی. بیا مو دا نمونې د ټیسټ لپاره هرات، کابل او پاکستان ته ولیږل شي. د فبروري په 14 یې نتیجه مثبت راغله.
هڅه مو وکړه چې د دې نجلۍ د کورنۍ له غړو سره هم وغږیږو، خو له ډېر کوښښ وروسته دا چې د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي دي مخابراتي شبکو ته د دوی د نه لاسرسي له امله بریالي نه شوو. دا په افغانستان کې د روان 2015 کال لومړنۍ تایید شوې د پولیو مثبته پیښه ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په 2014 او 2015 کلونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2014 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې تایید کړې وې. دا په داسې حال کې ده لکه نه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیق کیږي، جماعت په جماعت، دیره په دیره تطبیق کیږي، چې د روغتیا پالانو په وینا له دې کبله یو شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې کیږي. یو شمېر کورنۍ هم د واکسین له دې ډول تطبیق خوښ نه دي او د کور په کور د واکسین د ډول د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره په دې ډول تطبیق سره ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي شهرزاد ازادي راډیو ته وویل
واکسین پولیو قبلا کې بود خانه به خانه
مخکې د خلکو ماشومان کور په کور واکسین کیدل. نن پښتنه کوله چې ماشوم څو کلن دی، خو اوس واکسین د پخا پرتلا ډیر کم رنګ شوه. جمعات پر جمعات ګرځي، په دروازه کې یو غلی غږ وکړي که څوک وروته لخوا کنه تریزي. حال دا چې باید په یو جمعات کې دوی یو ساعت ودري، دوی لس دولس کې دریږي، نظارتي هیئت نه لري، په خپل سر دی، هیڅوک له دوی نظارت نه کوي. د څلورو کلونو پرتلا د بادغیس په بالامرغاب کې واکسین ډیر کم رنګ شوه.
د کابل اوسیدونکي هدیه چې له 15 کلونو کم عمره خور او ورور لري هم د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مدت زیاد است که نمیتونیم ما اولاده خدا یاد خوله
دیر وقت سوای چینوز کولای خپل ماشومان او ورده خور او ورونه واکسین کرو، ځکه مخکې خلک کور ته راتل او ماشومان یې واکسین کول، خو اوس وایي خپل صحي مرکزونو ته یې راولئ. زموږ ماشومان د پولیو واکسین ته اړتیا لري، غواړو بیرته هماغه کور په کور لړۍ پیل سي.
دا په داسې حال کې دا ټاکل شوی چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ نن د کب په څلورمه بخپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دا کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمېر یې نه دی یاد کړي پیل شي. د یادولو ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ګوزن مثبتې پیښې موجودې دي.
په همدغه برخه کې مو د یاد پیښې قرباني او یا هم د همدغه جلې د پلار سره چې امرالدین نومیږي او د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی، د سره مو خبرې کړې دي دا چې دغه پیښه دوی څنګه په خپل ماشومې کې پیدا کړې او څنګه دغه ورته ور پیښه شوې، په دې اړه دغه مرکه واورئ بیرته خبرونې ته راګرځو.
دا راته وایي چې د تاسو ماشومه چې د پولیو یا هم ګزارن وهلې دا ویل کېږي، دا راته وایي چې دغه ماشومې ته واکسین شوی و او کنه؟
دغه ماشوم د واکسین معلومات داسې په دا یو کال کې معلومات وو چې شوی و او نور داسې معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که د نور څه وو. واکسینونه خو راځي کله تیریږي، موږ هم نه وو مقصد دغه سر راځي په دا کوڅو کې څرخي. واکسینونه خو شوي وو، مقصد دا دغه نو معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که نه. واکسین ما خپله نه دی کړی، بس دغسې په دا کوڅو کې راځي، په دا کلي کې دغسې کله کله راځي، په کال کې یو وار یا دوه وار.
څو ماشومان لري؟
نه دانی واکسین دغه کوچنیان لرو، یو هلک دی اتم جون.
دغه لورکۍ مو چې ګزان وهلې ده د دې عمر څومره دی؟
بس پنځه کاله یو څه کم دی.
ولې دغه د واکسین نه بې خبره وایي که ډېر مهم درته نه، ولې مو واکسین نه تعقیبوه؟
داسې مهم دا زموږ اطرافي خلکو ته داسې مهم ښکاري هم نه، او بل هم دغه د ولسوالۍ چې موږ یو کلینک لرو، د هغه کلینکه څخه کله دا اطرافي ولسو ته راځي، او کله بس یو کله کله یو ماشومان بعضې وختونه بس پاتېږي، د دغه خلکو څخه هم پاتېږي، دغه چې راځي په دا کوڅو کې ګرځي. او موږ خپله رسیدګي نه ده کړې وه ولسوالۍ ته.
ولې مو رسیدګي ونه کړه؟
خو موږ د اطراف خلک یو، نه رسیدن د رسیدګي نه شو کولای، ګوښای اوسخه د ولسوالۍ څخه ښه ډېر ګوښای.
اوس وخت کې ما فکر کوم د طالبانو د راتلو سره دغه د واکسین پروسه یو څه نامنظمه شوې ده، ویل کېږي چې کور په کور اوس واکسین نه کېږي. تاسو څه وایي، آیا په دغه څو کلونو کې همداسې د واکسین کارکوونکي کلی په کلی ګرځي او کنه؟
کلی په کلی باندې خو ګرځي دغه کارکوونکي د واکسین ګرځي، مقصد داسې ګرځي چې دغه خلک هم د دغه خلکو څخه پاتېږي. دغه کارکوونکي چې ګرځي، کله موږ کلی کې یا اتمه چته لورو یا لس مسجد ته لورو، دو مسجد ته راشي یا درو ته راشي، درې و څلور دغسې پرېږدي ولاړ شي، دغسې کارونه پېښېږي. جماعتونو ته راشي نو دا کله دا خلک بیا داسې یا د کلي په پای کې یا په سر کې یا د مابینو ته د رانشي، ورته نو بیا دا خلک بس دغسې پاتې شي کله کله په یو کونجو کې ناستې پاتېږي. موږ ته نه معلومېږي چې آیا دا کوم واکسین دی د پولیو، ده کوم واکسین نور څه دپاره دی، کله وایي د شیرې دپاره دی، د تورې غاړې دپاره دی، کله وایي د دغه پولیو دپاره دی.
ښه، که بېرته را وګرځو، دا د تاسو ماشومې ته دا راته ووایي چې څنګه پوه شوې چې دغه ناروغه ده، او یا هم کومې نښې علامې درلودلې چې تاسو متوجه سوی ورته؟
دا یو دوه درې ورځې تبې کېدلې، بس داسې خوله یې خوږېدله، بس دغسې د پښو درد و، ژړلې یې. نو کله دوه درې ورځې وروسته بیا دا مرضي ور پېښه شوه، بیا موږ وپوهېدلو چې خوله یې کږه وه، دا مخ یې عماس کړی و. چې موږ و دغه روغتون ته ورسته، بس هغو دغسې یو څه لږ کمه دوا ورکړه، ابدا بیا و دا کلینیک ته دغسې معلومات ورکړه چې داسې ماشوم دی، داسې ناروغي ور پېښه شوې.
اوس ډاکټران څه وایي چې راتلونکی د دې ته څه ور پېښېږي، څنګه به کېږي، تداوی یې څنګه ده، په دغه اړه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي انشاءالله، وایي اوس مقصد په سل کې اتیا فیصده یو جوړوالي ته دی، شل فیصده پاتې دی، انشاءالله هغه هم امید شته چې جوړ شي. بدن یې ټول یو څه پړسوب لري، مګر هغه خوله یې لږ سمه شوې ده، سترګې یې هم داسې ورسره کږه ده، دا مخ یې ډېر اماس لري پړسېدلی، معلومېږي دا اوس تر پخوا ډېر پړسېدلی دی دا مخ یې.
هغه کسانو ته چې په کلو بانډو کې ژوند کوي، لرو اطرافو کې ژوند کوي، تاسو څه وړاندیز ورته لرئ؟ دغه واکسینونه باید څومره جدي ونیول سي، څنګه یې باید تعقیب کړي، او د یو ماشوم آینده څومره دی پورې نښتې ده؟
دا واکسینونه باید دغه مسولین د واکسیناتو باید کار وکړي، اول ولسوالۍ ته، بیا اطرافو ته، کلي په کلي باندې دای خلق تو ور کی چاغه خل دا خلق پلا سی ور کی چاغه خل رسیدگی ورته ولری تاینی شی راسی په دوو پڅو کې وګرځې نور ګرځې پایته پریږدي باندې ځ خپل برتاغه خپل پیسې واخلي ورته ښه د خو په شکل مزدوران دي خپل پیسې واخلي ټول باید د خپل ماشومان واکسین کړي که واکسین نه شي بیا هم دغسې مشکلات ورسره مخېږي چې ایا ماشوم پلچ شي یا خوله کږه شي یا سترګه کږه شي یا لاس وچ شي دا مشکلات ورسره مخېږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
ازادي راډیو ته بیا هم خراغلست. د افغانستان د ازادګانو د ملي جپې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنگي جرمونو د تورن او کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لسو هغو جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولې چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېل وو او جنگي جرمونه یې ترسره کړي دي. که څه هم په دې نوملړ ذکر شویو زینو کسانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د کورنیو جګړو د قربانیانو ځینې کورنۍ د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور راکوي.
په افغانستان کې د نوې ملسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د جنگي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه شوې ده. دا غوښتنه د افغانستان د ازادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقونو د کمیټې له لوري پرون جمعه د فبروري په 21مه شوې ده. د دغه بنسټ د بشري حقونو د کمیټې یو غړي بشیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایت کوونکي چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل وو، لکه د افشار پېښه وه، د شتلیلي پېښه شوه، د قلعه جنګي پېښه شوه، دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو د دوی دوسیې الهي محکمې ته واستول شولې. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونشي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغه جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی، جنایت کوونکی د هېڅ قبیلې او د هېڅ قوم پورې تړاو نه لري، جنایتکار جنایتکار ده، او هر څوک چې ظلم کوي، جنایت کوي، هغه باید محکمه شي، خپل د جزا باید وویني.
د دغه جبهې د اجرایی او کاري ډلې غړي فرهاد رفیف په ازادي راډیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړی چې په خبره یې په دې دوره کې بدترینه جنگي جنایات ترسره شوي دي. خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د ازادګانو ملي جبهې له لوري د هاګ نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د عدالت مخې د کورنیو جنگونو پر مهال په جنگي جرمونو کې ښکېل و. دغه جبهه ویلي دوی ځکه یاد محکمې ته ورپېژندلي چې اوس په واک کې نسته او په خبره یې ټول ژوند دي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایی شورا غړي امین کریم لازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی په ملي محکمه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلی شانه و در قبال ملت افغانستان
مونږ ځان د خدای تعالی او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مسؤل ګڼو او حاضر یو چې په الهي محکمه کې چې قطعی ده او د خپلو خلکو په ملي او عادلانه محکمه کې په ویاړ ګډون وکړو او هم د خپلو هغو ویاړونو مسؤلیت ومنو چې د دې ولس لپاره مو د قربانیو پترس کې ترلاسه کړي او وړاندې کړي دي.
د غراس پخوانی جهادي مشر او په دې نوملړ کې شامل محمد یونس قانوني ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې دا ایده بې ارزښته او له حقیقت لرې وبلله او ویل چې په ځواب ویلو نه ارسي. ازادي راډیو ته دغه جبهه دغه اقدام او اداو په اړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدي سره اړیکې ونیولې، خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې نوملار کې له پاتې نورو کسانو سره په اړیکو ونه توانېدو، خو له دې وړاندې دغه تورنو کسانو د خپل واکمنۍ پر مهال دا ډول تورونه رد کړي دي. خو یو شمېر ولسي افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وژل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ په جګړو کې وژل شوی دی.
دولتی وظیفه کې کور راته ډېر ستر انقلاب د مجاهدینو د مت تر منځه په افغانستان بچه بچه خبر دی چې دو رقم او د یو بل بې ګناه اولاد شهید کړي. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي اماراتو محکمه کې دلته راکش کړي، دونه پوښتنې وکړي د افغانستان د ولس نه سره هم
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالي په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي، زنداني او وهل ډبول سوای دی.
د افغانستان ټول بدبختي دغه بدبختي او دغه ناوړه خلکو د لاسه دي. افغانستان چې اوس هم دغه ستونزو کې دی، دغه داخلي جنگونو وجه نه دی، دا د قدرت طلبۍ او د منافعو د پاره جنگ دی. زما په نظر باندې که داسې یو محاکمه یې لکه ICC هم دغه د لایحې محکمه و یا نو دغه جنایتکاران یي که نمونه یې هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې جریان د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پورې کړي.
په افغانستان کې له تېرو 40 کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هېواد کې د بېلابېلو واکمنیو، طالبانو، کمونیستانو، آن د تېر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کې د انتقالي عدالت په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال د موضوع ځکه ونه څېړل شوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې و. د انتقالي عدالت پروسه په 2006 کال کې په لندن کانفرنس کې مطرح شوه او بیا په افغانستان کې د پلي کېدو پلان جوړ شو. دغه کمیسیون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما سره په ګډه په 1994 کال په سردی کې د شخړې د ترسیم په عنوان یو راپور کې په افغانستان کې د تیرو 150 کلونو په ترڅ کې د جنګي جنایتونو او تورونو کسانو په اړه معلومات راټول کړي وو، خو دا راپور د فشارونو له امله هم خپور نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنايي محکمې یا ICC څارنوال کریم خان په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر شیخ حبیب الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د ICC د اقدام رد کړی و او یا د پرېکړې سیاسي انګیزه بللې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې تازه دوه ورځې مخکې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 10 په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنايي محکمې یعنی ICC پر وړاندې هیڅ ډول قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای سوی دی، خو له دې وړاندې په 1992 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 500,000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصی ادارې لخوا وژل سوي دي. د یادونې ده چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي، او په خبره یې په ترکیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخه وال و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له ګڼو ستونزو لکه د قانوني اسنادو نشتوالي، د کار نه لرل، روغتیا او تعلیمي خدماتو ته نه لاسرسی او د شړلو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دغو میرمنو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سخت وضعیت په بیانولو سره د ترکیې له چارواکو وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
پولی درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغانې کډوالې زینب هاشمي غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشتوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22 ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هره ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتي کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته دې د کار اجازه راکړل شي، څو وکولی شو عاید ولرو.
خدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت
و په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب و شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پرېښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته هم وضعیت ډېر خراب دی، کار نشته. که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، بیې ډېرې لوړې دي، هېڅ شی اخیستلی نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تېرېږي. بېرته افغانستان ته تلی هم نشو، ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشتې یو شمېر افغان ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري، چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي.
بیا هم خرغلاس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د وینې په کمښت اخته شوي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د خپلې روغتیا رغولو ته هڅې وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
فکر کوم ټول بدن می ضعیفه شوی، ډېر ژر ستړی کېږم، سر می سلخی او دنګ می هم د پخوا پسې نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکي او پخوانی زده کوونکي مریم ده چې وایي ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده. خو دې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزې د روغتیا د رغولو مخه نیولې ده.
کله چې ښوونځي ته تلم، مکتبې د کمخونی فلوکسید تابلیت اکول چې اوس له هغه هم محرومه شوی او د اخیستو توان هم نه لرم.
د کابل ښار ایوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لزیګون وروسته شدیدن د وینې په کمښت اخته شوی، خو په خبره یې د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسنه لري.
زاینه پاتې کومه سر می رپونت څرخی، هیڅ انرژي نه لرم چې خپل کور کولونه وکمه. ته مسر خسته کیګم، ډاکټر تم لاره مره ته ویل چې اوس په ندې کومه ده او ډیره شدید کمخونی لري. ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوې ده او کله چې خو مو کار کول د ځان لپاره به می سراغ وکه واخیستله او صحیح خوړه به می خوړه. اوس چې اقتصاد ازیت مدیر خراب ده، د دې شایعه د خستو توان نه لرم.
ډاکټران وایي د وینې کمخ ناروغي پنجو نو خزو کې د میاشتنی ناروغي او د ماشوم د زیګون لامل رامنځته کیږي او بل لامل یې د اقتصادي ستونزو لامل د مناسب خوراک نه لرل دي. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای سي د خزو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکي پایلې ولري، چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې د اوسپنې د تابلیتونو پر موجودیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نسبي ارزانه خوړو کارول هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای شي.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شونه نه چای استفاده.
باید هڅه وشي چې له خوړو حداقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښل شي. د وینې د کمښت لپاره باید بیلابیل خواړه، نخود چې شول نخود ترې جوړیږي، هغه خواړه چې ویتامین سي او اوسپنه ولري، او هغه ترکاري چې شنه پاڼې ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرما او شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافي هموګلوبین له امله د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي، چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوږي، سردرد، ټوخی، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو او پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د انجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولري، خو دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق شاوخوا اووه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او دغې ادارې هڅه کړې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ خبرونه اوریدل شي، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې. ویلي دي چې د بالامرخه په یو کلي کې یوه 15 کلن انجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغمل او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن شپه کې یرغمل خوشې کړل او په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان د اسرائیل لخوا آزاد شول. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2 پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسودو کې چې د متحدو ایالاتو پرون د اسامبلې ته وړاندې کړی، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسودې کې پر دې ټکي بیا ټینګار شوی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگ ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده با خبرش پارل از کال اولانده لداسی چا سر دیده کوشده وش بچه حقا سرای پان نشهی توکو روک دی و دا بی بی زینب پا تیر یوش میر نوری خزی هم دا چه میرونه متاد دی لگن استون دو سر مخ دی.
امی میره متاد شوه ده تلی ده امی خسرگنه اربانده ظلم کئی.
نن ام دا موضوع تیرون ملتی هم وکری. قدر من یکتون کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشهی توکو روک دیدی وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او یه پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چت خوی، خو کله چی پودر وڅ خول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشه خول ته مخ کړه، موږ بستر کړ تداوی مو وکړه، خو کله بچی لشبخانی بیرته را خارج سو بیا به نشی کولی. تو کور بلاړ یو کال به ورکو چې بیرته براغی مو ورته ویل چې ولې داسې کوي، حال مقال به یې کوو. زه یې وهلم، بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشت ژوند نسب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کې ناسته چې میړه به راشي، بیا به درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کاله سول چې کورته نه دی راغلی. تروسه می په ډیرې سختۍ ژوند وکړ. له دې وروسته یې نسم کولای. اولادونه می لږ ترتیا لري. زه لکومه کړم، کار نه لرم. اوس می پریکړه کړې چې د خسر لکوره می غیابي طلاق واخلم، خو هغوی یې نه راکوي. وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم، ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فکر میګم د زبا خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کړم، ما چی کړم؟ قسم زندگی ر هیڅ هیڅ به درد من نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې مېرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه چې بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومی، نه اوبه معلومی، نه کالی، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه 15 لورګانې بې خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثال کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غالمغال به هم کوه، ژړلې به کمبختې چې ډېر هم لیدلي دي چې پریښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک د سر دښمن د قسمت دی د سالت.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه، کار یې کاوه، خپله یې کور ته پیسې راوړلې. مونته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیته نو مغه وهل هم خوري، ټکل هم خوري. نورو کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه خلکو. اوس هم بېچارهګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچارهګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تېروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان نشي کولای په پټه خوله باندې هغه جنګ وغالمغال او مغه وهل ټکل تېروي. سر د دې نه چې مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، دغه غرور هم دغسې ده. نورې خبرې وړاندې ځي په دې جلۍ باندې. نو خدای لي ته ناست یم، هغه وهل ټکل تېروي. نو څه به کوي؟ تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي، تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي، یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري. نو نوې چې دته آینده به څنګه کېږي؟ سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله. اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د همه زوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوه چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه خنه. پاک ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې دی د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فعلاً فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللی د دې ځینه. نو شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي. بېچارهګان هلته یا سوځي، یا مړه کېږي، یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښ یې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د دې ځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده، کوم دوستو کوم اشنا یې ورسره کومک وکړو. نو دوی د خور سره، د فامیل سره، دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره لاره خبر سره کومه وسم. شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسې څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی یې، ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
نرول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دی نیکو کی ځکه چې خپل پویګم دوی هغه باندې پخېګ دی وی دې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړې شي وی دې شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دی مصرفه کې چې خوشو مثال تشو شو د شهر ته دی پرې نه شي به تاغ بل هغه عملران شي هغه ران شي خوشاله دی وساتي اوس خو سلاري دی سل خبرې دی او که به خې دې باندې تلې نو به مجبور ده چې پرې دې باندې نو بس هغه خپل ځل باندې هغه ورځ را وسه نن روړې نو بو ټول خوشکې یم هغه مېرمن ته نو خوشاله ته نه سوک نو وسي
ته انجونې چې په دې سړی باندې دی ودیږي چې هغه په نشه یې توکو باندې روک دی وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بدونه وایي کینی که مخصلانم هغه ژوند تېرېږي پلارګنۍ پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي او هر کوي ګزار کوي تر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله شی ده په ولري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په ولري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو موږ کور ګورو کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لاس خیره ده ننشته سبا نه او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه م اوسي بس هغه د هماغه ژوند ده هماغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېسي ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کورم ولیده حالت م ولیده هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي دوی ناست او پاسې نه معلومېږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شه بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه موږ ولیده موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دې ورته دغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو ښځه لګن ستونزو سره یوازې ورته پریږدي
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دی او بچیم لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره له لاسه ورکړي دی خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي خو دغه پسند کې چې دغه کومه میرمن ده یا بچی دی هغه تم ژوند تیرول یا وخت تیرول ډیر زیات مشکل شي زیاتره خلک د سشتل چې خزي لري او هغه د پاره به تل دی کلونه کلونه هغه په کور ناست دی یا د خسر په کور یا د پلار په کور دی او هغه د ژوند چې نه کولای شي پری دی او نه کولای شي چې سم ژوند وکي او لکه څنګه چې موږ په ټولنه کې دا راواز دی چې یو ځل یو چا ته وعده شول نو تر مرګ باید دغه سره اوسې غي نه خلاصې دل هم نشي زه خپل د سده ډیرو مېرمنو شاهده ایم چې مالې دلې دي چې سوار لس کالم کیږي لس کالم کیږي شپږ کالم کیږي خاوند دې تلې دی د کور څخه په نشو باندې اخته دی او دا ناشته ده او کچې ته دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تیریږي زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنې نه ورکې نو هغه هغه سخت او ددمن ژوند تیری ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بخي اخته شوي دي اته ما د کورنۍ لیدل ته چې بچی لري دی بچی میرمنه یې هغه بچارګان سرک په سر پاتې اته د خوړل ډوډۍ نه لري وبنه لري خو به ډېر سخت مشکلات تیری به ځینې کورنۍ د سړي چې د خسرګنې سره اوسېږي خو د دې سره سره چې امې میرم او تات شوی دی تل دې امې خسرګنې ور باندې ظلم کوي او کاغه دې یادونه چې غواړم طلاق واخلم مسه چې په اسلام کې خو لروا ده خو زمونږ د دود او دستور د مخې زمونږ د ټولنې مخې اخزه بیچاره ته د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه طلاق واخلي او لاړ شي خپل ژوند جوړ کړي او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تیري
سره له دوه عمره جارو جنجال نه چې لوی خونه په افغاني ټولنه کې میرمن ډیر په سختۍ کولای شي چې دا له دې چانه جلا شي چې غسر زو نور نه کیږي لبلې خونه ظلم ستم پی کی گی دی خسر پا کور که لبلی خوانه سبا و بگار دوری زان تا بچو تا نیست پیدا کولی پام دسی وضعیت که دا میرمنی دی تاسو پا نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورلم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، د نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تا دوانو پی دو پزان بانی خپل خزه حلاله کرده و کنه نومی دی دخشه و دی خپل خزه حلاله کرده. نو کلا چی داتا مشتو مشتو باد پا شبخانو که بستر و کلا دخشو لکور تلاره نو مونگو الکش که ور نبیله شی کنه مثلا طلاقو نو اخلی لاره شی خودی دی سرایم خسرگانی بیت اجازه ور نکرده و اینه که تا مثلا حلاله کرده و که تم رکیت باید دا سخت تیره که زمانگا پا قوم که نشتا زمانگا دستور که نشتا چی تو طلاقو اخلی و لاره شی که اگه میرمنا بیچاره خپل غاگم جیک که پا دی طولنا که زمان ګا خپل داسې ټولن دا ولې غمور او پلار ورونه خويندې ورته وچ نه سخته تیراو پاغه کور کې بس کینه به زیات یو نیم پیدا کېږي چې خپل لور شاو نسی ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وچ وجودا شرازه یا مونږ در سره خو زه تر وخت خزي نه توانه دي یعنی بي وسه دي سکول نه شي زړی غواړي چې ما سخته تیریږي مشکل تیریږي زه باید یو د دې ستونزې یو حل لار پیدا کړم خو زه تر زمونږ په ټولنه کې چې زه ګورم ډېر نامپاقه دي یعنی دې باندې نه دي کامیابی شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کړي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي، بیا هم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې، په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ. یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یو پلار نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي،
اخیره پورد کوشش وکي اخیره پورد کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لار پیدا کړي او دغه انسانان څخه چې ژوند تیرور سره سخت دي ځانونه بیل کې وجود شي کوشش دی وکي زحمت دی وباسي انسان باید تر اخیره پورد تسلیم نشي که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکل تیریږي زه لار لټوم کوشش کوم دی او نه غانه بل نه کنه اخیر خو غوښتل رسیدل دی او لار به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درک ولري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپینګیرو کې ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنې رشته او دې سره ژوند نه کېږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو بهم زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي نو ځان نه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله کدی خځه خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډری ده داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې دا محکمه ته ولاړه شي د دې شړې نه په عام اصطلاح طلاق واخلي خو په فقه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړې دول نوي یا معتاد شي په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کښېني خو امام شافعي صاحب چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني دغه حاکم نظام خو تېر نظام جمهوری نظام مغد امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او د دنه جدایی واخلي او بل څه سره واده وکړه په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه د وډون کای پلار دی یعنی د خزه خاوند دی د ماشومان پلار دی ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه موسسه که وزی پلری یا مطروان ده یا پل کار ده کوی هم دقیقه یو کس وی چه بکر که عایدات درودی ولی که مو گورو دیمو پچولنه که هر کسان چه پلارونه معتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه تیت مرحله سر مخشویه یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه ده خلکو پکرو که کالی و منزی ده خلکو پکرو که آشپزی وکا ده خلکو ده کور پخلای وکا ده کور مثلا ده خلکو ماشمان ورتا او روزی یا مثلا مکاتب و یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړه وکړه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاري
من گرار دی کمیستور ما تراره تازه تازه دی سلور ما تراره نرشن من گرار دی کمیستور ما تراره تازه تازه
آزادی راډیو پلنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
تبو